خونه هم دی خطر ټولو قوی ګواخ هغه د چي کلتوري ګواخ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کیږي بیا تر ټولو نه دی باندې
یعنی دوی خپل خبره په آزاد نه شي کولای
بالکل نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې ایو خور شیر وایي هغه خپل زنانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي خوشبختانه بیا هم یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرأت لري چې لګ لګ دوی قدم پورته کړي کله چې نور خويندې هم وي خو کوم ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بل اخرات په دې پویږي چې خپل احساس مو وي او خپل نوم وي مستعار نوم ذکر نه کړي یاندا جرأت لګ پیدا کړي
او کې دشي دا هم دې دلیل وي چې نن میرمن بهیر غړي یا رهبران چې دی هغه په نړیوالو فستیوالونو کې ګډون کوي نو تاسو خو دې میرمن بهیر بنسټي خودونکو کې شمیرل کیږي یو خو به تاسو وي بل څوک در سره دي
متاسفانه تاسفانه په ډیر تاسو سره چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې په تماس کړم لومړی دا ویل چې په کور کې پوښتنه وکم او متاسفانه د کور له خوانه دوی ته اجازه ورنکړه شو په اول قدم کې چې دا پیغام ما تر ورسید په ذهن کې مې هغه څه وګرځل چې متواتره ازري خلري په فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې ورتیا درلودې چې په دا فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نه مغنی و دا باندې تاسو باید پوه شئ چې زه ډیر وړه خبره هم چې بیل ز ځان ته تصمیم ننې سم ډیره وړه خبره چې هم وی زه غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې برغلم د خبر مې چوکړه چې زما ول انتخاب غد ټولو او کې کړ ټولو یو سر نغه وکړي چې بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه نام داسې مثلا هور سپیشلیټ فاميلی اجازه ورنکړه پکې زارزو ته اجازه ورنکړه دا څوک دي چې مثلا د بنسټ هیودون کې نام دی خفال يم دی په پای کې بل اخره دوه کسانه دوی را انتخاب کړي البته زه د شاعر په نوم د دې سره نظم فقط د مسؤل په توګه ور سره زم یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه وویل شو چې کله چې دې در سره دیم تاسو محرم ده
نو هلته خو تاسو ته د خبرو وخت درکل شوی دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغانو میرمنو یا شاعرو میرمنو پر همدغه مشکلاتو وی چې د ماته یادونه
کیدای شي ځکه چې فستیوال ادبي فستیوال ده او زه د صحت سوام چې د شعر په ډولونو د شعر په جوړښت د شعر په ونده په دې مسله باندې هم دوی پښتنه وکي ما هر کله چې مرکه کړې دي خپل مرکه کې مې دی ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاره د سیمینار لاره نه دی انجو د جوړول لاره نه مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې مبارزه د غل لپاره مثلا څومره اغیزه په ټولنه کې کړی دا بهیر څومره فعالیتونه کړی دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کې دا هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شعر په ژبه غواړو د خپل سیاست نه زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزه باندې د شیر مسائل په ټولنه کې مثلا رول وانډا باندې په دې مسائل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعری دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډاګه کې ورته روخانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا د غسی نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاستراوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وی کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتاه غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډه ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړی ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا د ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډه یو پاړ یو خپل تیزی سولي کی او بیا پاغه اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دا غسې یوازې لنډه هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلی دا پښتنه دی غینه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړی دا خو ترغه ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیګی یا زموږ هر افغان خصن پښتنه ټول په دې باندې پیګی چې لنډه هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه دی شعر او شاعری دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه دی ډیر لوی دی ډیر غټه ساحه لري مثلا یو لنډه دی دوه فرد دی کنه مګر پاګه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپ نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډه په پیغام باندې کله چې دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډه دی چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیبه دا تندی مات شي پتا څه لیکلی دی
دا هم دا تقریبا ورته نصیب مفهوم دا چې مثلا وجود مخپلې مگر وخت دی بل چا دی بل چا سره دی البته دا دی پیغله خلینه او دل کیږي مگر ګوره ته پاغه څوره ټولنیز نه خاله په دین لنډی کې نغښتې دي چې وجود دی دی د احساس دی دی د درک دی دی د ذهن دی شعور هر څه دی دی مگر پلار مثلا هغه سپینګری دی ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړه
که په بدو کې ورکړه
په بدو ورکړه که خار څه یعنی په هر شکل دی اشکال چې هغه چاته ورکړه دی خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه مسایل ته پټه خلو پات
شي پټه خلو پات شي خپل حق و نه پیژني او که وایم پیژنه دوی باید پټه خلو
خانو امدا علت دی چې دوی لنډیو ته خاص ارزښت ورکړي دی
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون دی نه لوستو خزل خانه
ویل
شي وی یا مثلا د ټولنه دی ماینز دی غنه مرکز ثقل نه وروتلی خبرې وي نو ځکه دلایل به زیات وي زه فکر کوم چې دا مسایل به وي چې دوی بخښيږي
ډیره مننه
مهرباني مننه تاسو نه
اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
شتمن بوډا او ځیرک انجلۍ. یو شتمن خو بې رحمه بوډا په یوه بزګر باندې پیسې وي. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشحاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې. بوډا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویې ویل: اوس چې پیسې نشي راکولی، مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بې رحمه بوډا چې د دوی په ورختۍ باندې ډاډه شو، ویې ویل: زه د مشکل داوري لپاره یوه آسانه لاره هم وینم. که د انجلۍ له ما سره واده کوي، زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بې شمېره تورو او سپینو ګاټو پوښلی و لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې یې واچول. بوډا وویل: زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. جلۍ دې یو ګاټۍ راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم. که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګاټې راوچتول، د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي و. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني، ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې یې کړي. که د بوډا خبره مني، معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو ټګي سپینوي بیا هم خبره ورنيږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل: سمه ده، له کڅوړې به یو ګټۍ راوباسم. هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل: آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګاټۍ راوایست، خوله یې مچ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل: وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل: خیر، پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي، مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی و او له تا سره واده ته به غاړه ږدم. خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي، مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایه د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راوایست چې تور و او بودا دا نشوی ویلی چی هغه اول هم تورو. کلچی استاد د مرگ په بستر پروتو شاگردانی لکټه را تا و چې د استاد د ژوند ورستۍ شیبې تر وسه وسه خوږی کړي، او هم که ممکنه و د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډیر څه زده کړل او په ډیرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم درڅخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وي، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وي چې د استاد ډیرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل، ډیرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په ډنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحماني په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فصلو کې په دوه برخو کې شل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې موږ بحث کوو. د ډېره برخه مې پښتنو ته کتلې ده چې پښتنو ډېر مورد څه کړي دي، او دوهمه برخه کې ده د راګ او راګنې ده، یا راګونه دي چې په تقریبا کوټې کې د خپلو راګونو په څېر کې دي، او ما د دې سره د ملت بعضې آهنګونه مشترک شوي دي. مثلا داسې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلې دي، اما دې نه پوهېږي چې دا په کوم راه کې دي. نو هغه کسانو دپاره چې ډېرې موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاسې ګرځي، ستنې ګرځي، اما دې نه پوهېږي چې په کوم راه کې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې راوړي دي چې دوی ته اسانه شي، یا هغه څوک چې لېونۍ مینه ورسره لري کولای شي په دغه باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به عرض وکړم چې موسیقي ته د کتاب نه روح نه زده کېږي. هر هغه ځوان چې دی غواړي د موسیقي سره لېولي یا لېونۍ مینه ورسره ولري، تر هغه تر مخه باید د یو اله د موسیقي زده کړي، اسانترین اله د موسیقي چې د هارمونیه ده. زما کتاب دومره مرسته ورسره کولی شي چې هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، چې مثلا هغه د بل لاس ور مثلا دا سورونه څنګه استعمال کړي، د تورو د سپینو تفکیک ور وښيي. دا چې ما ته شعر کړي دي په خپل کتاب کې، چې هغه تیبورد په هارمونیه پیانو کې چې سپین سورونه څه معنا او تور سورونه څه معنا لري، هغه مې تشریح کړي دي چې د چارو خوا په وجود راغلي دي، په کوم تاریخ کې پیدا شوي دي. مثلا فیثاغور د یونان نادره په دې مورد څه لیکنه کړې ده. من تا د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته دی زنګونه ووي، ارزانه به ورته کښېني، او دغه به د یو څو ورځو دپاره زده کړي. زما کتاب دی په دې شیانو پوهېږي، د ده سره دومره مرسته کوي چې دی کولای شي چې راګونه د دغه کتاب څخه زده کړي، او که مشکل ولري زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلی دی.
غربی موسیقی پوت که په خپل لیکنه کې اشاره کړې و چې کته سي د شرق موسیقی غواړي چې په هغه خپل کوډونو تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقی ژغون کوي غواړي چې دغه پارچا وژغوي. کټ مټې هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغو اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څه ګڼئ ولې د شرق موسیقي هغه څه کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
سورونه که شرقي دي که غربي دي، ګرد یو شی دي. موږ یو سبتک لرو چې په سنسکریت کې ورته سبتک وایي، او هلته په غربي کې ورته اکسیو وایي. دغه دوله سوره چې د جهان حقیقت غربي د شرقي د مرکب له دغه دوله سوره څخه ممتاز موږ د دې په نوټیشن کې فارق دی موږ د سارې جام په دنیا د دورې د فصول لاسه په حساب باندې کار کوي خبر په دې ځای کې چې د دې د هرې ملوړي د فارې د هرې سندرې د فارې نوټیشن لري او دا د نوټ څخه به استفاده کوي زموږ د فقط او فقط پر راز او راز یې باندې بنار مثلا نو هنرمن چې ارمنیا په لاس دا واخلي او د اواز وایي یعنې څنګه وایي نو د پر ارمنیا د پکسي دي دا نو ولګري سازیان یا سازغون کې هنرمندان د کرباب مته پیانو لکه مثلا وایلن مته ګیتار لکه تمبور دا ټول پر هغه راز باندې د سټیل ار پیزي چې دا کوم راځي پر هغه راز باندې خپل اساسي سروي او حدې کې هر څنډه شروع کې دا دي اکله نو کار سره کیږي واخه موږ کې خلاص کتل کتل ماشا فقط روز او د غرب په مابین کې دا فرق دی چې موږ د هر څنډه دي یا د هر ملوډي د پار یو جنانو کې څنډه دي موږ پر راځ او راځي باندې کار کوو وخت چې پر دا راځي موږ د شرقي هنرمندان درې څنډه دي ولې دې راځي نو موږ راځي زره اغواره دا په څنګه تاسو فکر کړئ په کومه حاصل کې دا په څنګه زبر او تمبور خصوصا تاریخ اله دې له ولادي د سې دین 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 په اصطلاح د خپل کارونو سره دا معنا دا چې د ګیر هغه څولاري وبل راځي پر هغه باندې باید تیار شي.
تاسو په دنمارک کې هم شاګردان روزي او پاغو کې بهرنیان هم ستا کله چې تاسو د یو بهرنی شاګرد د غوړی شرقي را وژغوي آیا هغه سي ژغولي سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد کنه څه فرق وي د دې په مهارتونو کې؟
یو فرق موږ د دې په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې ماسر خارجي ځوانان کار وکړي نو هغه میتود زه ورته ښیم هغه میتود د کار کې او هغه د ښه کار ولې فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی زموږ د ریتمونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا د نورمال دوه درې کاله ډېر کالونه لري خو موږ هغه ډېر نورمال دي دا چې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو. مثلا موږ په نامه د درې کال لرو هغه شپږ دي هغه دین کاری هغه د نورمال مثلا د دې په نامه لرو څلور دي موږ د کیوات نامه سره لرو اته 2000 کې څلور د خري په اته هغه دین کار دي تا موږ د 3000 کې څلور په نامه د یک تعالی دولس دي لرو هغه دین څه کارونه مثلا موږ څلور په څلور ځار د څلور سپارس په نامه د سنتال لرو هغه دین څه کارولې تر اوسه دي ولاد نشي او دغه موږ داسې هنرمندان دي د مرکز هنرمندان هم لرو څلور کال څنګه کال په دې کې ذکر کړی دی دا وګوري زما سره موږ یو ګروپ کار سره کوو باج او کار او دې سره احنا ما کې دای شو وایته من تر ما طریقه د تدریس دې په شما په سیستم اوسې دی زه هغه نو که به دی وګورم هغه څه تدریس هم په دې وګورم چې هغه نه دی لوري وځي نو هغه څه باید کار هغه کار وکړي کم از کم یو هفته یو نیمه هفته کار وکړي وخت چې هغه تکلیف ده دې کولای شي هغه
بل استاد کبیر افغانستان تر سو په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چهات سره روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي غني
اوس خو هیڅ نه سره خو هیڅ کافي نه دي ما نظر صاحب جناب جهاني صاحب محترم جهاني صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ نه سره حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نه سره البته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپل وزیر صاحب هغه ورځ د موسیقي شعبې څخه ډېر غریبان ډېر بیچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ او گزاره ده کوي یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي ځکه میتودیک فقط فقط د ډاکټر صاحب استاد سلیم سرلس مرحوم زوی دي دا ډاکټر صاحب له څه کارونه کړی دي هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه نور د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخستلی نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې حال دا چې ټول شوکیان دي ټول لاسمندي ورسره لري.
بله تاسو په خپل خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړه چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړ په مقابل کې یو ډول حساسیت شي دغه حساسیت څنګه لمنځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بینه تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشرو دا هغه وخت دی راشي چې موږ برجسته او ساده د دې لپاره مقصدونه ولرو موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات را واخو چې مسلکي خالد دي دی هم پروفیشنل دي اما نه علمي علمي موسیقي که زکري د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه نه دي کنه دزه نور اماتور هنرمندان لکه زه ولکه مثلا د شعر ناشناس لکه نور 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 دا ټول حق د استعداد او د شوق پر دنیا باندې مزاجل دي نور مو نتیجه مو یعنی دا یو د دې شو مقصد خمیر او څه چې هغه دې یلی مقصد دی او هغه دې په اساسي توګه سره دا تر څه وشي او هغه دې مقصد وشي او جهان هغه دې پښه خپل ځان یې یو مله دا دې چې د افغانستان هر څه د فارم پی سي وشي هر څه د ټول د فارم مثلا د عامه منځ د فارم د نور شیان د فارم نو څه د فارم هیڅ څه یو یو دې نور کی په دې خاطر باندې چې موسیقي دې په ان دې په ان حرام ده چې یاد نه شي چې معنی څه ده او صد لارې څه ده هم دا ده دا حرمت د موسیقي اما هغه نه دې هغه څه څه نه بولي چې موسیقي موسیقي حرام ده
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وای د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوجي می کلیوالي وي خو نوې طنزونه می د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکل دي خغلی هاشمی خپل یو طنز راتلولي او دا هم راتوي چې په لیکل طنز کې ولی دا موضوع نقد شوی ده
د دې طنز سرلیک دی زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاوان کړ ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو کړی ورځ به په دې هڅه کې وو چې په یو نه یو ډول لای وټو کټه کړه برابر کړی په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډی جوړ کړی وو په خلکو یې هغه ملندې وهلې چې څه درته وایم بس لوی سړی به یې رای سر کړی وو هغه بیچاره به داسې ورته نننه نه کېده چې اریان به ورته پاتې شوې هغه شیخان یې راګرځولې وو چې خدای کدي زړه ته ولويږي د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې هغه د چا خبره چې تردود نه تیرېده بل ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړلې وازې ده نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو په وارخطایي مې اسناد په لاس لوچ شي ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بوخت او غرق وو وقفې لیکل به یې کول یو یو وار به یې لاندنۍ شونډ هم په خوله کې ونیود اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم لکاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نشي داسې نه چې بیا مې تر واده پړلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیر شوم ده رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو ومې لیدل چې له زرلختې سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ زه یې یوه چاره کوم ژر ژر مې ببرک یا زرلختې ته په ټیلیفون مسیج ولیکل ببرک جانه سلامونه مې ومنئ ښاغلیه تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلختې په نامه ټوکه آزاده کړي زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سرې ویني شوو یاره زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې راخلاص کړه مننه ومې لیدل چې زرلختې ورته ولیکل زما ګرانه زما د زړه سره زما د سترګو توره نور چې دې ونه وینم صبر مې نشي خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی کوم راجین لري د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه زبه می د سکایپ ادرس درواستوم تاسو می لطفاً په سکایپ کې ملګری کړی او په سکایپ را سره ویډیوي خبري وکړي زما ګرانه لطفاً رئیس صاحب له خوخی په ګړچ نانی لستونی تیر کړی او ورته ویل کل پسترگو پسترگو زما منی زما ژوند زما وفادار معشوقه په څو شیبو کې درته راوزګاریږم. په موږ یې غږ کړ، راکړی ورکمو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یو او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورک یې په څو شیبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل، زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم، کار یې نه راخلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې چې په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه دپاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره چې زه خبرې کوم د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو دپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی. په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غونډه رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غونډه رسوا شي. که زما بی قراری در تنخ کاری، د بودها د اطمینان غونډه رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی په لمن کې، آخ که ته هم د اسمان غونډه رسوا شي. پاک مولا خودی کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غونډه رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غونډه رسوا شي.